بسم الله الرحمن الرحيم. لومړی تاسو ته استاذ درنو ملمنو ته او ټولو هیوادوالو او ویدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې اړه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال یې فعالیت متوقف و، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چېرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي، ولې د اوس لپاره هغه ادارات یا هغه خدمات باید ارزه شي چې زموږ ولس او هیواد ورته اړتیا لري.
کریمی صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و که ضرورت نه و؟
اصلا خو د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې توري، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي. ولې په هر صورت باندې اسلامي امارات هو ادارات او یو خدمات ته حق د اولیت ورکوي، سیاغه د ولس او د هیواد په ګټه وي، او د اوس لپاره د دغو کمیسیونونو یا ادارو کارونه متوقف و. نو د بودیجه او هغو ادارو کارونه ته تخصیص شوی د سیاغه د هیواد لپاره اولیت لري او اړین دي.
کریمی صاحب، دا پوښتنه هم له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اداره د دې لپاره شاید د جنو په نظر دا مهمه وي، د ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
تاسو په یوه ځای اسلامي امارات د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې ټول کړنې او فعالیتونه مخې ته وړي. په اسلام کې د بشري حقوقو ته ډېره زیاته اهمیت ورکول کیږي. اوس مهال د اسلامي امارات لپاره اکثر د بشري حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص د اسلامي اصولو پر وړاندې د رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچیر احیانا ودغو کمیسیونونو او احیا ولو تبدیل ته اړتیا پیښه سي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته راشم چې په خو هم د بشري حقوقو په خپلواکه اداره کې دوی کار کړی دی. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شګر صاحب، تاسو ته ټول سلامونه وړاندې کوم او درنو ملمنو ته، جناب کریمی صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته. تاسو کې غواړم تاسو هیو کوم چې زه پاتې روپې زړه سکلونو کې د خپلواک کمیسون د حقوق بشر سره کار نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې سره مې په مسلکي توګه کار کړی دی. تاسو په خپل پرتبات باید عرض وکړم چې یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. د یو عادي قومندان د امنیت د ولسوالۍ د ترتیب کېدو څخه تر طریقاتو کسانو پورې د دوی په واک کې وو، او حتی اکثرا رسنۍ او خلک هم دغه اداره په دغه موجوده حالات باندې هم ګرم ګڼي. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو، چې په موجوده حالت کې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خپله دا ضرورت محسوس نه و. اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچیر اصل ساقط شوی دی نو فرع خود به خود ساقط کیږي. نو اصل چې اساسي قانون وشتون نه لري نو دا کمیسیون نشي د پر موجود. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي. الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې او پاتې کیږي. دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د موږ تاسې وګورو هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا 10 دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود، خصوصا د نظارت د نقض حقوق بشر او د بشري حقونو د نقض او تخلفاتو ارجاع کول اړوندو مراجعو ته او خلک دغه ادارې ته مراجعه کوله. او دا ډېر یو خنهاد یعنی ښه کارونه هم
مانه نه رامې سپور سر مانه نه من نه اول بخښنه غواړم ځکه چې زما همکار چې ستاسو په اړه کوم معلومات تر سره شریک کړي وو، په هغه کې دوی د ته اشاره کړې و چې تاسو د خپلواک کمیسیون وضعیت هم یو وخت درلود، د غل خاطر بخښنه غواړم. خو تاسو ویل مخکې چې عربي مقوله مو ویل چې اصل ساقط شوی د نوفر هم سقوط کوي، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په برخه کې هم کچرته تاسو جن کنوانسیونونو ته اشاره کوي، نو د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیت نه دی پیژندلې، چې نه دی پیژندلې دغه سوی ادارې ته چې نړیوال سره ارتباط پیدا کوي څه ضرورت
دا د رسمیت پیژندل مسله خو بوله مسله ده، اما هغه کوم تعهدات چې یو مملکت ورته ژمن شوی دی مخکې زمانو څخه راځي، دا تعهدات روسه په دې باندې طالبان څه نه دی ویلي چې دا طالبات منی کنه منی. حتی په نږدې ورځو کې یو ډیر غټ چارواکي دی حکومت دوی دی ځنګلي اساس د ملګرو ملتونو سره چې په مجلس کې ناس ورته ول چې موږ هغه مواثیق د بشري حقوقو هغه مواثیق او کنوانسیونونه چې اسلامي اصول سره تکرار و نه لري موږ منو. نو دوی همیشه دا خبره کړې دي او دا کنوانسیون داسې نه دي چې تیر حکومت یې منلی وي، دا د ظاهر شاه له وخت منل شوی دی. داود خان
هغه بیا د دوی له پیکو سره په ټکر کې راځي، همداسې نه ده؟ مثلا هلته د میرمنو د حقوقو موضوع هم شته. مننه رابشم آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي؟
سلامونه او درنښت. که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی دی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو، دیو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استایستو، بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوي، دا بیل بحث دی. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کېږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي، نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې، د ولس نه نیولې، ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقص کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د مفخوانی حکومت کې د دندې مسلوي اخلک ضرور کیږي، اده اقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغه سي یو ادارې چې د بشر د حقوقو کمیشن دی تر ټولو ډیر ضرورت لیدل کیږي. ما د پاره ډیره جالبه ده چې د ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړي دي خو ډیر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث کوم راسو دقیق دی واسطه کراسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان د جوړښت تر نه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د کولنې چې یو سنتي کولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راځي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. نو په دغسې یو اسلامي ټولنه کې چې ضرورت نه لیدل کېږي دغه ادارې جوړول
آزاد صاحب مننه. آزاد صاحب په همدې برخه کې به او بخښه. مهرباني مهرباني ادامه
ورکړه. ولاته نور ادارو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی کغه پر اساسي قانون باندې د نظر کمیسیون وی سیده اساسي قانون د خوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون د خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوال کولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې په دې باندې مشکار کول یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګ د خلکو ازادي او د نړیوال عرفونو او اصولو د تدرنښت او د پالولو لپاره موږ د اخته یو نوي یو امکار کومه ده چې په بشپړ توګه زړل دا پرې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
راځي. مننه په دې برخه کې. مننه آزاد صاحب، مننه لوي خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
آزاد صاحب کې پروګرام دی. موضوع مو په روسیو کې د طالبانو له لوري د یو شمیر ادارو لغوه کېدل دي. د خبرونې میلمانه مو دي محمد ابو الاحرار رامسپور، د کابل پانتون پخوانی استاد، د چارو کتونکی نجیب الله آزاد، او د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی. کریمی صاحب، مخکې دا خبره یاد شوله چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغېزمنې نه دي، مؤثر نه دي. لطفا تاسو که توضیح ورکړئ.
په دې باندې دوه مې چې هغه دینی مفاهیم یا هغه دینی او اسلامي اصول خود علما او د فقهاو کار د سیاغه د اسلامي امارت په اډانه کې په عمده ډول باندې راټول شوی دي. په دې موارد باندې هوی تر هر څه زیات پیږي چې کومه ادارو ته زیات اړتیا ده او د ولس له نفس سره برابرې دي، د دې ملت له نفس سره برابرې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده. دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده، ولی امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهي او منکرات او ځکه نهي او تکیږي. نو بنا ټول هغه ادارې چې رامنځته شوی دي او یا هم کار کوي هغه د دې ملت او د ولس له نفس سره برابر دي. تاسو په یوه سي په تیرو شلو کالو کې کومه مبارزه شوی ده او یا د وسنۍ نظام مې سره غلي دا به چا تحفه نه ده. دا د دې ملت د قربانیو ثمره ده چې همدا ملت په وجود باندې دا نظام قائم کړی ده او په وجود باندې راوړی ده. نو هر څه چې دلته اوس د دې نظام تر قیادت لاندې ترسره کیږي، یعنی د کوم فرامین یا کوم اصول چې وضع کیږي هغه د دې ملت ولس غوښتنه وي، نه د دې چې هغه له ځانه څخه یا د یو شخص یا د یو فرد یا د یو ډلې په عنوان باندې ترسره کیږي. په هر صورت مخکې ما یادونه وکړه چې کوم ادارات چې اوس مهال یې نه بودیجه ایجابوي او نه کارونه موثر و مفید و او هم کارونه و فعالیتونه متوقف و هغوی د اوس لپاره ولاړ دي، که کله احیانا اړتیا ورته پیښه شي کېدلی چې ځکه دوی په لوی سر کې هم د مقطعي مسایلو لپاره ایجاد شوي وو چې هغه بیا هم احیا کېدلی شي.
مننه کریمي صاحب.
ولې د بشري
بله مننه. دې موضوع ته بیرته به بیا هم تاسو ته راشم. رامسپور صاحب نه یو پوښتنه لرم. رامسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلی دی چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کړه پورته شو، بیا وروسته کوم دغه کوم تعقیبیه بل خبره مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د خلکو ته او مطبوعاتو ته نه دی رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه له کریمي صاحب را سره د دوی په وضاحت توغړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مثلا په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژبه به ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو. البته په مستقل ډول باندې لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له دا وروسته خبره ده د نظام چې د آینده لپاره څه پیښیږي، ولې په اوسنی فعلی مقطع کې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونه کوم چې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دی، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي، هغه د اصول او د قوانینو لمخې مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصول لمخې ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخته تګ وسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا نه محسوس نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوس ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفری فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دي. او د همدغو فقه لمخې ډېری هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. صحیح ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، مطلق مسلمان د اسلامي ټولنه ده او طالبان د اسلامي امارت ادعا لري، د شریعت د پلي کولو ادعا لري. اما شریعت هم بیرته په 15 فقه وویشل شوی دی چې دا په ټوله نړۍ کې یو اصول دی، بلکې غوښتنه ده، امر دی، اسلامي امر دی. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې؟ یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ صحرایي محاکمې باخوی هر روز اتهام واردېږي، هر روز په دې باندې طالبان متهم کیږي که اتهامات اخواته کو څل ری. یعنی د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث مرضی کوم فقه ده؟
او بخښه آزاد صاحب، په دې برخه کې به او بخښه بیا ول کریمي صاحب نه پوښتنه وکم. کریمي صاحب، کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي؟
د اوس لپاره خو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې چې کوم قوانین یا کوم محاکم فعالیت کوي، هغه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. او کوم چې زموږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د هغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتاً حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته. هغه کوم قوانین چې اجرا کیږي یا کوم ادارات چې مخې ته ځي، هغه د اصولو د اړتیا له مخې څخه مخې ته ځي او اسلامي امارت ټول هغه ګامونه اخلي چې د ولس په ګټه وي او د هیواد د ګټو او د معنوي او اسلامي ارزښتونو سره تطابق ولري.
مننه کریمي صاحب. له رامسپور صاحب څخه به یو پوښتنه وکم، بیا به اوریدونکو ته مخه کو. رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چاري له قانوني پلوه سمې مخته تللی شي؟
همدغه رقم چې نور درنو ململو هم د دې یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا مونږ بین المللي تعهدات لرو مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو او د دولت سره د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې بعد مسجل شوی وي او دا غیره مثلا کچيري او سوتر غړونه وو کې پاغه باندې مجازات راشي دا سه مثال په اساسي قانون کې ډیر عمده موضوعات چې مونږ پکې اوس یو خلاصو موجود مواجه دا ډیر عمده نشوالې دا په قضا کې نن سبا قوانين هم تقریبا د تعطیل په حالت کې دي نه قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات او کیږي او پدلې کیږي او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې اکثرا دوی ولا مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا دي سولې موجودګی ته
نو پدې کې اوغت خلانو سبب موجوده یقینا مانا نرم سپور صاحب لبي خبرتي او مخ کو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لا ميلمنو پوښتنې کولای شئ شمیره د خبرونې پترس کې لانو
اساسي سپوکي پروګرام دی د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو لالوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون د مشرانو او لسی چرګي دارولند شاوي د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا د ادارو لغوه کېدل په دې باندې ملمنو سره بحث لرو د خبرونې ته مو د چارو کتونکې نجیب آزاد د طالبانو مرشال ویان بلال کریمي او د کابل پانتون بخانه استاد محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړی ده مل اوریدونکو ته مخه کو د ټلیفون شمیره به تاسو ته اعلان کړم زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 تکراروم 00420221124 او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124501 تکراروم 00420221124501 او تاسو د سجرډو د اسکایپ لاري هم په خبرونه کې برخه اخیستای شئ یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ دا ټلیفون قطر بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست یو واتس اپ لاري او پیغام راغلی ده دا به له تاسو سره شریکو
السلام علیکم ورحمت الله تعالی
دا پیغام هم دومره بل اوریدون کتاب مخه کو دا پیغام هم بشپړ نو ثبت شوه مهرباني وکړئ تاسو پلان کیست سراورو نو پېژم چې دا اوس یو زنګ راځي مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام لوستن رادیو مړکه ځکه چې بیان سره اورو
رادیو نه سټډیو بخښه سره مثلا جوړ به در بخښه تاسو استاد درنو مې مننه سلامونه مې لشي خوش خوشاله کړو جوړ به است
مننه مهرباني
د تشکر زو کوم چې بلاتې غزې له کابل مې الیک نیولې ده د محترم کریمي صاحب څخه دا یو پښتنه لرو چې دغه د پارلمان له خوا د پارلمان مشران یو ولشي یو خو لغوه کړ مثلا په دې چې د امات مشخله هر کله کو په څه خاطر چې دې زیات مصرف تللی دوه مصرف تللی د بشته د عمر په ساته مصرف تللی صحیح شلو اول دا خبر پښتنه ده سلام چې مثلا په دې ورستی کې پر خپل خبر دې داسې دا یې نور په مخ کې نه لشي مثلا دې نور دې دا یو تلغه ورته لاس دي و شو راکمه له واخه مثلا موږ رسول مصالحې شورات موږ ته ضرورت لري او ضرورت مو ول چې نور داسې دایي خو
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت او روسته به کریمي صاحب تاسو ته جواب درکې بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست
شي بخښه محترمه تاسو سلام او ملمنو ته سلام وایم همدر در سره پاري لغمان
مهرباني مننه
زه خو دا غواهم فاروان سرسي اداري خو ډيري خي سي خدمت او سي خدمت نه کوي د تش دینوم لپاره اداره جوړه سوي او وزیرانو په قانون اپ دې پیسو په سریا دی واسطي په سر ګمارلې لکه چې په سر غټه بیل غه دی او لا قانون د سی او ادارت د سی دل دیوال نه دی خو غنی لوړه کاوه واخو د کاوله د جمهوریت نوم په شرم او دغه سی ادارو دغه سی رهبرانو دی نه سی اداره خلې اداره بند خیره غیما نظر منه
مننه بل اوریدون کی ته مخه کو اساسي سپورت پروګرام نه مهرباني وکي ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې اس مېرمنو کې
کوم درمنو اوریدونکو او کوم درمنو منو ته او همدارنګ بیدار کړم چې تا پاتېر
مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ لوستان خبرې وکړئ ل اوریدونکو سره ستونزه لرو د
تخنیک السلام
مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم
قاری محمد منیر د ایفونډیس خبره کوم
مهرباني تاسو
لمن په نظر باندې
راډیو قاری صاحب د راډیو لوستان مړکی هغه بیرته شغې نه کاس کی دا تاسو ته راډیو اواز هم راځي ماته تاسو کی دا تاسو ته راډیو اواز هم
راځي څه دا وسنګ
بس وسته خبري وکه بس اوس بسامي
زما په نظر باندې زدا شوایم دغه کمی شوهبي چې دی دا چې جوړې سوی دی دا خوري ریشي خو په وخت د ضرورت کې که اوس ضرورت نه وي بیا به ودی او شاید ضرورت پیدا کیږي یا به نه پیدا کیږي خو دلته به شاید مشکل دا وي چې دلته بودیجه کمه ده دلته ترتیب جوړ نه دی دا چې ترتیب جوړ سی په دې باندې به ورسته غور کیږي اوس که په دې ټولو باندې غور کیږي بیا به بودیجه دونی قوي نه یي چې د ټولو غور پوسی زما په نظر اول به دا ضروري چې هغه ضروري ځایونه په ونیول سي په دې کمه بودیجه باندې بیا چې بودیجه زیاته سي بیا به پر دې باندې سوچ کیږي بیا به خبره کیږي زموږ نظر دا دی
مننه مننه بل اوریدونکو هم انتظار پات شوی د اخلو به میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ اساریب سپوک پروګرام
عرض سلام دارم برای شما و همه میمونو و همه شنوندهای محترم
تشکر مهربانی
با اجازه تان من یک پرسش داشتم من یک معلومات میخواستم در مورد دستاوردهای یعنی ادارهایی را که شما گفتید مثلا کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی یا امینا یک نظر گذرا به می کار کرده از امینا پسند که امینا چی دستاورد داشتن که همون دستاورد های از اون اگر بر امروز به درد بخوره خو مردم مظاهره کنند مالای طالب بگوید از نان اویتان پیسیش بزنید دمی را مصرف کنید ولی اگر اون دستاورد نداشته مسئولین از اون که امروز هم اگر در افغانستان باشه باید اونا محکمه شمن پول افغانستان بودی چی افغانستان صاحب شد تشکیل ساخته شد مردم فریب داده شد برای عوام فریبی ساخته شده بود تشکیلات سوال من این است که اون تشکیلات برای عوام فریبی ساخته شده بود یا برای خدمت اگر برای خدمت ساخته شده بود حداقل یک نظر گذرا در مورد دستاوردهای اونا شده که بودن دستاورد داشتن یا نه
تشکر مهم سوال ده ور بشو میلمنو ته رامسپور صاحب دغه د ورستی سوال د په برخه کې کچرته تاسو وضاحت ورکړئ لطفا
تشکر مننه واقعا دغه ادارې ته کچېرې مونږ او تاسو وګورو کېدای شي ځینې مؤثریت خو مثلا د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر مؤثریت ډېر خو یو مرجع او د خلکو لپاره اما نور نهادونه کچېرې مونږ او تاسو زیر سو مثلا کمیسیون د نظارت پر قانون اساسي دا کمیسیون اول خود دوی په وظیفه کې ابهام موجود وو استره محکمه دا اول چې دا تفسیر د قانون اساسي د مونږ وظیفه ده او دا کمیسیون دا کول نه دا د مونږ وظیفه ده دا منو چې په هر هیواد کې په هپا استول هیوادونو کې یو شایسته یو تشکیل استه چې هغه د قانون اساسي د اجرا کېدو نظارت کوي خو افغانستان کې دا ابهام تر اخره پورې پاتې وو دا کمیسیون پدې کې شک نشته چې دوی معاشونه ډیر جګو او دا یو بوج و د افغانستان په بودیجه باندې خو بین المللي کومکونه هغه وخت زیات وو یا ولاره ورته موجود وو بله مسله دا و چې دوی وظیفه باندې چې دوی دا ابهامات موجود وو او د دوی کارکردګي خلکو ته روخانه نه و تر اخره پورې چې دوی څه کول د دوی د کار نتیجه څه وو دا حق د مونږ د خلکو چې پوښتنه وو کې واقعا را به شو شورای ملي امنیت دا یو داسې یو تشکیل وو چې دا تقریبا د درې نور وزارتونو یا نهادونو صلاحیتونه سلب کړي وو د یو مشورتي نهاد نوم شورا و شورا وظیفه مشوره ورکول دي په نور هیوادونو کې هم داسې شورا شته خو دوی ریاست جمهور ته یا نور مراجعو ته مشورې ورکوي د ملي امنیت د خوندیتوب په ارتباط خو دلته په افغانستان کې دا خپل هغه عنوان دغه عنوان لاندې خپل وظیفه بدل کړي وو او د اجرایي نهاد باندې بدل شوی وو او بودیجه یې خورا ډیر جګ وو دا دوه پاتې شو شورا د عالی مصالحه د شورای عالی مصالحه دا واقعا یو سیاسي جوړښت وو سره لدی چې مونږ منو چې دا ډیر اړین و د دغه سی یو تشکل موجودیت په افغانستان کې مخکې لدینه مونږ شورای عالی صلح درلوده بیا وروسته چې جوړ سیاسي جوړجاړی وشو د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په منځ کې دا سی یو تشکل د دې په واکه ورکل سوچ دا قناعت وکي هو د اقل ځان یو شی ولري نو دا تقریبا هم یو سیاسي جوړښت وو نتیجې صفر و تر اخره پوري او د کې مونږ او تاسو موازی نور نه هادونه درلود دا وزارت د شورای عالی د مصالحه وو پسند کې وزیر د سولې وزیر مونږ او تاسو درلود پسند کې د رئیس جمهور خاص استازي وو د سولې په چاره کې دا ټول تداخل کاری وو د یو ول په باندې او ابهامات هم موجود وو بودیجی هم لګ درو او افغانستان باندې یو بوج او کارکردګي هم موثریت نه درلود اگر هم چې د مونږ خلکو او د مونږ د وطن شرایط تقاضا کوي او پاتې شو شورای ملي شورای ملي خود ته خود یو تشکل د درول انشاو ته ضرورت وو د دوی ته تقرر او دغه موضوعات اداري کارمندانو د موضوعات بودیجه او د مسائل وو خامخا دا به ورسره موجود وو ضرور وو خو اوس شو شورای ملي موجودیت نه لري خامخا به دا یو بوج وي
رامسپور صاحب تاسو مخکې هم خپل خبرو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ضرورت په ضرورت باندې ټینګار وکړو فرضاً په دې تیرو کلونو کې دغه کمیسیون څه لاسته راوړنې لرلې که چېرته یو درو ته اشاره وکړي لطفا
په زرګونو قضیې چې هغه د بشري حقونو د نقض قضیې دي په زرګونو یعنې کیدای شي تعداد یې شمېرې د لسهاوو زره نه ډېر وي دوی ثبت کړي وو دوی خپل گزارشات ورکول د ماشومان د حقونو په ارتباط د افراد دارای معلولیت د وضعیت په ارتباط د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي وری او وضعیت په ارتباط
دا خو بخښه دا خو نورو ادارو هم دا کار کوي فرضاً تاسو په یوناما کې کار کوي یوناما کې هم دغه برخه کې توجه نه کړي
نه یوناما بیا یو بل منډې ته درلود چې دا غي منډې سره سم دوی خپل کار کوي خصوصا د ملکی تلفاتو په بخش کې یوناما دغه وو ډیر ښکېل وو ځکه چې خپل امکانات تشکیل دوی درلود کمیسون هم دا کار کول په دې وروستیو کلونو کې خو په نورو عرصو کې ډیر موافق وو ډیر قوي وو او خلکو ته یو مرجع وو تقریبا او ځانته قانون درلود او دغه قانون تصویب شوی وو او د یو قانون په چوکاټ کې دا کار کوله
مننه کریمی صاحب یو اوریدونکی هغه اڅکزی دا خبره وکړه چې نور کوم ادارې په پام کې دي چې لغوه شي که توضیح کړئ لطفا
اول خو دا باید واضح کړم چې دا اوریدونکو او خوشبختانه د میلمنو هغه کلی محتوا د خبرو دا و چې واقعا هم دغو ادارو هغه اندازه چې بودیجه باندې باید مصرف سي مؤثریت نه درلود او دغه د کارونو فعالیت متوقف کېدل یې ضررمن نه دی او ډېر بد نه تمامېږي او وقات سودا اوریدونکو د خبرو په اړوند باید وایم چې اسلامي امارات خو د هواد د اولیا ګټو پرانا کې تحقیق کوي ارزیابي کوي په ټول هغه مواردو کې چې اړتیا ولې د سیاحت اقدام کوي او یو قانوني ګام پورته کوي د اوس لپاره هم دغه ادارې تاسو یې نمونه یاد کړل د دوه کارونو متوقف دي د نور په اړه باندې څه نه دی ویل شوی
مننه آزاد صاحب کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا معاصره اداره وه ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو
څلم چې تاسو ګورئ یو بحث دی چې یو ځل د بشر د حقونو کمیسیون نه بلکې د ټول کمیسیون چې لا کوڅه ویډیا لري لا کوڅه ویډیا یا کوم ادارې چې شتون لري که موږ د خو سره په تل کو دیغه د کرونو په خپل دیغه فعالیتونو لاس راوړنه په خپل دیغه نو ډیر څو چې تاسو که هم دې تک شین سره په تل کې ډیر د څو چې ډیر لاس راوړنه درلودي ډیر د څو چې نه هاجر نیمګړتیاوي درلودي نیو کې پرکې بلې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقوقو په ګډون باندې نیمګړتیاوي لري د بشر د حقوقو کمیسیون بل شک چې ډیر لاس راوړنه درلودي لیکن ډیر نیمګړتیاوي درلودي یو نیمګړتیاوي دا و چې په هغه وخت کې د نیو کې پرکې دلې چې د یو خاص دلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده و او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نڅړل کېدل دا نیو کې د بشر د حقوقو کمیسیون باندې وی لکه په ټول کې هغه د اشخاصو کړنې وی هغه د شخص هغه څو یو شخص براوستل څو چې یغه به دا کړنې تر سره کولې اداره د ادارې تشکیل د ادارې جوړښت د ادارې ضرورت هغه بیل بحث دی کوم چې بحث تر ازو د بشر د حقوقو کمیسیون ضرورت من خورا ډیر لیدل کیږي دا چې په تیره کې د لاس راوړنې څومره وي، یا په تیره کې د نیمګړتیاوې څه وي. پیغمبر موږ بحث وکړو نو خو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارات د بیخي متفاوت ترند دي، بیخي هر څه سره بدل شول. نن تر ټولو ډېر زور دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خواچې کوم نیوکه کیږي، او بیا د خپل مرکو کې بېرته وایي چې نه موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغه چې هېوادونه سره موږ مثلا متحده ایالاتونه سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي دلته فعالیتونه پیل کړي، هغه د اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې مخکې یادونه وسول چې افغانستان اوس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري، او په ناسو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دی. نه د هیڅ کمیسیون د کنوینسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو په پخواني اساسي قانون کې په اوومه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې وه چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري، دغه دغه کمیسیونو اوامر پلي کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا، یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تاسو منځ ویسئ، غړیتوب ټول له منځه ولاړ، او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمي و. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي، نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسي، اما اداره باید دوی تر څو نړۍ ته دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولس البته آزاد سر وبښي. کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به د ادارې فعال کړي.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیي چې موږ دا اراده لرو چې سبا وي که بله وځي د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ، دا په دې معنی چې موږ رسمن د دې طرفدار نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه، د ولس په انتخاب باندې، د ولس له ادرسه د نړیوالو اصولو له مخې
مننه آزاد صاحب. مننه لیوی خبرتیا وروسته به پامدی برخه کې د کریمی صاحب نظر له اوریدونکو سره شریک.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
کریمی صاحب مخکې آزاد صاحب دا خبره وکړه چې دغه ځینې ادارې باید د نړیوالو له خاطر هم په افغانستان کې وساتل شي تر څو د نړیوالو اعتبار او اعتماد پیاوړی شي. ستاسو وضاحت سره
بلې پیله شکه دا مهمه ده چې د نړیوالو سره پرمختګ رامنځته شي او تعاملات قوي شي او روابط رسمن پیل شي. ولې دا دې ته اړتیا لري چې نړیوال داسې افغانان ډېر ځپل شوي دي او هېواد یې له درنې جګړې راوتلی ده، باید وا له مخه رسمي روابط پیل کړي چې اسلامي امارات د یو مسؤول نظام په توګه، د یو مطرح شده جهت په توګه له هغوی سره و خبرو ته وغو اندېښنو و چالشونو ته وړاندې شي چې نړیوالې لري، او د یو مسؤول نظام په توګه له هغوی سره مخ ته لاړ شي. ولې د اوس لپاره چې هغوی غوښتنې د یو مسؤول نظام په توګه ترې کوي، ولې په عین زمان کې بیا روابط رسمي نه دي پیل شوي، دا دوه یو متنافذ فکتورونه دي چې سره واقع شوي دي. او یوه بله خبره دا ده چې کومې ادارات چې اوس کارونه فعالیتونه متوقف دي، د هغوی خو یو هغه پرسونل د اداراتو د چې هغه خو تاسو پوهېږئ چې له دې تحول سره چې کله دا تغیرات راغلل، ځینې له هېواد څخه وتلي دي او ځینې کارونه پرېښي، او هغه فرنیچر او هغه اموال او هغه خو یې پر خپل ځای باندې دي چې کله هغه تیا مخکې یادونه وکړه پیدا سي د ارزیابي او له تحقیق وروسته دغه د ملي ګټو د خلکو د غوښتنو په رڼا کې به رسیدګي ورته وسي.
یعنی دغه ادارې په خپل حال پاتې دي، له دغو ادارو د نورو شیانو لپاره استفاده نه کیږي د اوس لپاره؟
نو د نظام سره دی، له حکومت سره دی، د حکومت تر دغه لاندې دی، هغوی به د خپل منافع او پرانا کې تنظیموي.
مننه. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر ادارې لغوه شوې دي. په خپرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خپرونې وروستیو دقایقو ته رسیدلی یو لس دقیقې وخت لا پاتې دی، ستاسو په باور باید څه وشي چې دغسې ادارې لکه څرنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي او آزاد څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سرې شي. تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اتل کنوینسیون غلیتوب لري، ځکه چې د کنوینسیون وتل د ویانا د 1989 کنوینسیون سره سم ځان ته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تېرو لسو کلونو کې چې زه خپله د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې باید کوم ادارې باید وساتل شي چې تر څو چې دنیا سره اړیکې ښه وساتل شي، باید ارزو کړي هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیقو سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی و، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوي. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. دا ډېر اړین دي. دوی ته نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات. دغه سکتورونه باید لا پسې تقویه شي تر څو چې دنیاوال هم وپوهیږي چې دا موجوده کسان چې اوس قدرت اخیستي دوی یو څه خلکو ته هم ژمن دي او دوی ته خدمتونه برابروي.
مننه رامز پور صاحب. کریمی صاحب، د رامز پور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې اسلامي امارات د هیواد اړتیاوې تر هر څه مخکې په نظر کې نیسي، هغه ګامونو اقدامات چې پورته کېږي هغه د عیني واقعیتونو سره په سمون کې وي. موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، د هغو په رڼا کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته دغه په دې برخه کې ګام پورته کېږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي او زیاته بودیجه پر اضافي اداراتو باندې مصرف نشي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي، ولی په هر صورت هغه اوږدمهاله یا په راتلونکي کې د نظامونو سره د مخته تللو او یا د قوانینو د عیارولو په برخه کې اسلامي امارات د خپل ګټو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بیا هم د ادارات او احیا کولو ته اړتیا ورته پیښه شي ګام اخیستلی شي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغسې ادارې باید په دغسې وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورځ په ورځ فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصلې ورځ په ورځ بیرته لرې کوي سره زیاتوي؟
نه شبر صاحب، په دې اړه باید وایم چې اوس لپاره خو داسې نه ده چې د نړیوالو سره موږ د تعامل یا د روابطو کوم برخې فعالې نه دي، خو د اسلامي امارت مسؤولین په ټولو برخو کې د نړیوالو هیوادونو سره په مختلفو ارسو کې تماسونه لري او د هغوی اندېښنې له هغوی سره په خبرو کې د پرمختللو لپاره زمینې برابرولو لپاره ګامونه اخلي. داسې له یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو، موږ روابط ډیپلوماتیک، روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو ډیرو هیوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ شوه د لیس پر نږدې راتلونکي کې سفارت
پرانیزی او معلمینو ته معاش تادیا کی او په نورو برخو کې د معاشات بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هوادونه دي ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمی صاحب تاسو جاپان یاد کو بخښي، جاپان رسما د خبره نه کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کس ته چې خپله یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کېږي او دې ته به لاره هوارېږي چې انشاءالله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه هم رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیکه برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بین المللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل و د ښو روابطو برقراره کېدل دي، دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارات ځواب
ګوډه ورته. البته نړیوالو تر ډیره او بخښي نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د جنونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د جنونو مکتبونه هغه ورس پر ځندی شي، یو ځل ویل چې پرانیزو یې د حمل په دریم بیا ورسته وځندیدو، بیا ویل چې پرانیزو یې بیا وځندیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله، لدی سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نه وي، فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي همدا سينه ده. بله د کریم صاحب ټلیفون قطع شو، هڅه کوي چې رابطه ورسره ټینګ کړو چې دغه دوه شیان څه دي. آزاد صاحب که باس راوند غاړو څه فکر کوي چې څه باید وشي په دغه فعلي شرایطو کې؟ آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې د چارواکو رابطه له نړیوالو سره بهتره شي او روابط عادي شي؟
لومړی خو زه غواړم چې یادونه دا وکړم چې کریمي صاحب وار وار د کوم اصطلاح چې وکاروله د توقف، چې دغه ادارو فعالیتونه متوقف شوي دي او د اړتیا په وخت کې به بېرته پیل شي. په وقتي لحاظ کې چې موږ اصلاحات تعریف کړو، دغه ادارې متوقف شوي نه دي، لغوه شوي دي، او لغوه په دې معنی چې د بېخو ریښې څخه ووتله. بیا چې سبا ته ضرورت کېږي طبیعي خبره ده چې دوی په ګټه هر څه وي خو نو دوی بیا خپله خود کوي، او د اړتیا پر مهال که د اړتیا بحث راشي د بشر د حقونو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د کمیسیون شتون د دې اړتیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېره نن ده. راځم ستاسو پوښتنې ته چې څه باید وشي. نه په هیڅ عنوان دغه ډول چې طالبان روان دي د دوی برخورد سیاسي برخورد هغه ټولنیز برخورد خپلې ټولنې سره او بیا ډیپلوماتیک برخورد د نړیوالې ټولنې سره اصلا دا نه ایجابوي چې نړیوالو سره د دوی واټن راکم شي په هیڅ عنوان نه. که تاسو ازادۍ کېدای شي د دې څخه یو خبر هم جوړ کړئ چې طالبانو رسمي ویان څه دا وویل چې د جاپان سفیر یا د جاپان دولت په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیستلو خبره وکړه، دا چې دا څنګه ده که جاپان دی که نور هیوادونه دي هغه که د افغانستان سره مرستې کوي هغه بشري مرستې دي، که هغه د معلمینو د معاشاتو خبره کوي چې دا له بده مرغه یوه ننګونه ده، دا له بده مرغه یو ډول ستر چیلنج دی چې دولت افرو دی چې تا د معلمینو معاش نور څوک ورکوي. په هر حال بیا راځو دې بحث ته چې څنګه کولی شو چې موږ ته د نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکو لرو. هغه دغه مسایل چې دا دومره یو ساعت بحث کېږي او هره ورځ بحثونه پکې د دې مسایلو باندې، د دغه مسایلو په پام کې نیول دي په افغانستان کې دننه بیل دي چې تاسو د نړیوالو سره ډیپلوماتیک اړیکو جوړول لپاره یو څه وکړي. د افغانستان د ټولو پخواني قوانینو له مخې د افغانستان کې د څومره قوانین پالیسي دي او د افغانستان د سنتي ټولنې د هغه عمده قوانینو چې هغه سموش هغه غیر رسمي قوانینو ته وایي یا کلتوري قوانین دي له مخې او بیا د شریع احکام له مخې د بشر د حقوقو ساتنه دی او پالنه ده، دا د واکمنانو مسؤلیت د چې د افغانستان کې د نن په جغرافیا کې چې څومره وګړي وو چې هغه نن د کښته د کوم شوم د کوم ژبې د یو حقونو راکړه د ذکر وی هغه د فکر وی هغه د سیاسي تمثيل وی هغه د
کارونه
دا هغه مهال مشکله چې حد اقل یو ګام پورته سي نړیوالو سره تعامل درامسته کېدو په موخه.
مننه اساس د کریمی صاحب ټلیفون بیرته سم شو. کریمی صاحب هغه دوه ټکي چې تاسو اشاره ورته کوله لطفا په لاندو چې وخت خلاصې دوره
بله زه د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خداسي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي متاسفانه
کرمی صاحب برته مو ټلیفون بله ها مهرباني وسته
متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي چې متاسفانه هغه درست نه دی او موږ په بار بار په کلا کړت کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د سرګندښنو ته یادونه وکړه په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید دې درناوی ولري. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده د اسلامي اصولو پرانا کې د خپل فرهنګ پرانا کې دوی ټول خپل چارې باید تنظیم کړي. په دې برخه کې اسلامي امارات کوم ګامونه اخلي هغه د بشر د حقوقو سره په هیڅ واجب باندې
کریمي صاحب هو بخښي د تعلیم په برخه کې کده یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده لیکن خبره ده ډیره متضاد ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته که دې می سر تراشو ځواب یې نشته.
شبر صاحب اصل موضوع دا ده د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یو فیصله موجوده وي.
وبخښه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوه شوي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو اوس هم موږ په میلیونونه شاګردان کښې نجونې دي کالکان دي او که ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. کریمي صاحب مننه او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. خپرونه کې صرف دوه دقیقې وخت لرو. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې پنان دې له نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سولې کې نور ژوند وکړي؟
په تېر برنامو کې هم ما دا ویلي چې ملي مشروعیت دا بنسټ ده، دا اساس ده. دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم ګیري کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډېر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندی کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندی کړي.
ډېره مننه رامسپور صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمي له تاسو څخه هم مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. له هغه اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واټساپ له لارې برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا نومین غوخته خما پوخ خان.